دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پامو کړی د سات خبرونه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت دفتر یا یونماوي د روان 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې 3,450 ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. یونما د دوشنبه په ورځ په دې اړه په خپل راپور کې ویل دي چې د یادو ملکی وګړو له ډلې 2,230 وژل شوي او 2,180 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې د یادی مرګ ژوبلې 50% د دولت ضد عناصرو لخوا رامنځته شوي چې په وینا یې 43% یوازې وسلوالو طالبانو ته متوجه کیږي. یونما دا هم وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 برابره لوړه شوي او همدارنګه زیاتوي چې د دولتي ځواکونو لخوا ملکي تلفاتو کې هم 9% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډبیر الاینز د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر دواړو لورو ژغ کړی دی چې د سولې خبرو ته سرکښینی. افغان حکومت وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې دواړو لورو د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته د پاملرنې ژمنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته سوی دی. هغه د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ پوړو چارواکی دی چې د کرونا په ناروغۍ اخته کیږي. له دې سره سره دا خبره هم سوی دی چې د امریکا د فدرالي حکومت زرګونه مامورین تر اوسه د کرونا په مرض اخته سوي دي او لسګونه ترې مړه سوي دي. د امریکا د ټکنالوژي شرکت ګوګل خپلو 200,000 کارکوونکو ته ویلي چې د راتلونکي کال د جولای د میاشتې پورې دي د خپلو کورونو سره کارونه وکړي. سپینې ماڼۍ د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل دي چې د ملي امنیت شورا مشاور رابرټ اوبراین د کرونا وایرس د ازموینې نتیجه مثبت راغلی ده. رابرټ اوبراین د جمهور رئیس ټرمپ سره همیش پر اپته کې وي، خو دا نه معلومه سوي چې هغه ورستی ځل کله د جمهور رئیس ټرمپ سره لیدلی و. سپینې ماڼۍ ویل دي چې 45 کلن د کرونا په وایرس اخته کېدو سره جمهور رئیس ټرمپ او مرستیال جمهور رئیس مایک پنس ته کوم خطر نه دی پېښ شوی او د ملي امنیت شورا هم خپل عادي کارونه جاري ساتلي دي. د دوشنبه تر ورځې پورې په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته سوو کسانو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیدلی او د مړو سوو کسانو شمیر بیا 1,420,000 څخه زیات شوی دی. په ایران کې چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د جنازې او د ودونو مراسم دی نه نیسي. ایرانی چارواکو دا اعلان وروسته د هغه نه وکړ چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس خپرېدل په بېساري توګه زیات شوی. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امیر روغتیا د وزارت بیان دی سیما سعادت لاری مطبوعاتو ته نن ویلي دی چې حکومت خلکو ته خبرداری ورکړی چې د ودونو او جنازو داسې مراسم دی نه جوړوي چې ډیر خلک پکې ګډون کوي، خو خلکو د حکومت د خبرداري او پروا نه ده کړې. میرمن لاری همدارنګ وویل چې په 13 ساعتونو کې د کرونا وایرس په ایران کې 212 کسان مړه کړي دي. په دې سره په ایران کې د ټولو مړو شوو کسانو شمیر 15,912 تنو ته ورسېده. د امیر روغتیا وزارت بیان دی همدارنګ وویل چې په 13 ساعتونو کې 2,404 کسان د کرونا په وایرس اخته شوي دي، چې په دې سره په ټول ایران کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر 300,000 ته نږدې شوی دی.
په اسرائیل او لبنان کې رسنۍ وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د اسرائیلي سرتیرو او د حزبالله د ډلې د جنګیالو ترمنځ نښته سوي ده. د اسرائیلو پوځ وایي چې د هغې وسلوالې ډلې مخه نیولې ده چې غوښتل یې د اسرائیل خاورې ته داخل شي. ځینو عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د شیبا په سرحدي سیمه کې د توغندیو ډزې اورېدلې دي. په دغه نښتو کې د تلفاتو او زیانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د اسرائیلو پوځ په سیمه کې خلکو ته ویل دي چې له خپلو کورونو څخه د نه وځي. د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو تر جګړې لږ شیبه مخکې وویل چې له لبنان څخه پر اسرائیل د هر ډول برید مسؤلیت د حزب الله ډلې په غاړه دی. د چین چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوب کې د چنډوګو په ښار کې د هغې ودانۍ کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی دی چې مخکې پکې د امریکا د متحده ایالاتو کونسلګرۍ وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کونسلګرۍ دروازې د دوشنبه په ورځ په ځایي وخت سهار په 10 بجو وتړل سوې او څو شېبې وروسته یې ترې د امریکا ملي بیرغ لرې کړل سو او چینایي چارواکو ودانۍ ته ننوتل. چین له هغه وروسته د دغې کونسلګرۍ د تړلو لارښوونه وکړه چې د امریکا حکومت د ټکساس ایالت د هوسټن په ښار کې د چین یوه کونسلګرۍ وتړله. د کنسرګری تر ترل کېدو مخکې د ودانۍ په شاوخوا کې امنیتي تدابیر سخت سوي وو او درې لوی لارې ښکارېدې چې له ودانۍ څخه سامانونه انتقالوي. د چین حکومت تور لګولی چې په کنسولګری کې ځینو مامورینو داسې فعالیتونه هم کول چې د هغوی په دندو کې نه و شامل. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا ډول فعالیتونه په خپلو داخلي چارو کې مداخله ګڼله، خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. مسلمانان د شش کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره مکې موزمې ته رسیدلی دي. د حج مراسم را روانونی د چهارشنبې په ورځ پیل کیږي. په خوا به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه شاوخوا 2.5 میلیونه کسان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ورتلل. خو شش کال د کرونا وایرس له وجې د سعودي عربستان حکومت پریکړه کړې چې یوازې د سعودي اوسیدونکي د حج ادا کولو اجازه لري او شمیر به د زرو نه تر لسو زرو پورې وي. او په هند کې چارواکو د چین 40 نور اپلیکیشنونه چې په موبایل ټلیفونونو کې ترې کار اخیستل کیږي بند کړي دي. هند د اقدام نه څو اونۍ وړاندې د ویډیو د شریکولو یو تر ټولو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک هم بند کړی و. د هند د اطلاعاتو د وزارت چارواکو د دوشنبې پر ورځ ویلي چې دغه اپلیکیشنونه د ملي امنیت او شخصي حرم د اندېښنو په خاطر بند کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې څه کم 3500 ملکي وګړو ته مرګ شو بلاوختې ده. او د یوناما مشر په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې مذاکراتو ته کښېني. په همدې حال کې مصالحې عالي شورا په لوی اختر کې د اوربند غوښتنه کړې ده. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې په تړاو په سفر وته دی تر څو بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زندانیانو په تبادله او د تاوتریخوالي د کمښت لپاره په افغان حکومت او طالبانو فشار وارد کړي. بلورته د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت له لوري ملکی وګړو ته په مرګوبل کې کمای نه دی راغلی. د ملکی وګړو د مرګوبل په اړه د یوناما تازه راپور چنن خپور شو پکې راغلی چې د 2019 کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله دیار لس پسولو کې په ملکی مرجوب لکه سکه کال کمواله راغلی او د دې کمواله لاملونه افغان حکومت او طالبان نه دي بلکې د نړیوالو ځواکونو او داعش په عملیاتو کې کم خدای د یوناما پر راپور کې راغلی چې په تیر شپږو میاشتو کې 3455 ملکی وګړو ته مرجوب لاوخته 1202 ملکی وګړي وژل شوی او 2106 ټپیان دي. دغه ملکی مرجوب لې 340 پسولو کې عامل طالبان بلل شوی او درش پسولو کې افغان حکومت په ملکی مرجوب لکه لاس لري. نه پسولو کې د حکومت لوري ملکی مرجوب لا ډیر شوی ده. یوناما ویلي د ملکی مرجوب لې لوی عامل نه ختی دي. د یوناما مشر ډیبورا لاینز په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو تکینی. د کورنیو چارو وزارت د یوناما د راپور په خبرګون کې طالبان په زیاته مرجوب لګرموي. د دې وزارت ویان طارق اریان اوویل چې په تیرو 22 ورځو کې طالبانو 401 یا ملکیان وژلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په 3 اونیو کې 1015 حمله کړي چې وزن مرګي او 213 چاودنې پکې شامل دي.
40% تاوتریخوالی زیات شوی دی چې دغه تاوتریخوالی د افزایش په برخه کې طالبان مسؤل دی.
د مصالحه علي شورا د اختر په ورځ کې د اوربند غوښتن کده. د دې شورا ویان فریدون خوزون اوویل چې حکومت اوربند ته چمتو دی او هیله ده چې طالبان چمتو شي.
جګړې د کمولو او اوربند د رسیدو مسله ده. زموږ غوښتنه ده چې د اختر په مبارک ورځو کې یا کله چې مذاکرات پیلېږي موږ په افغانستان کې د یو سراسري اوربند شاهدان اوسو.
د جګړې دارا پورنه په داسې حال کې ورکول کېږي چې نن او سبا افغان حکومت د لوړپوړي پلاوی د ناستې کوربه دی. د دې ناستې اصلي غونډه به سبا وي خو نن دوه جانبي ناستې هم درلودي.
په دې خبرې کې چې څنګه په افغانستان کې سوله راتلی شي او څنګه موږ کولای شو سوله د پراختیا سره وصل کړو.
د هغې کې زلمی خلیزاد افغانستان، پاکستان، قطر، بلغاریا او ناروې ته په سفر وتی او د بین الافغاني ناس لپاره په مخ کې په پروتو خندونو له لورو سره خبرې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د دوشنبه ورځ په کابل کې په دوو جلا غونډو کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس او بعد اخیزو په ګډون په امنیتی، سولې او اقتصادي مسلو خبرې شوې دي. په موقعې په دې اکلا له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د مالی وزارت وی چې د سام په نوم د لوړ رتبه پلاوی د سلورمی غونډې مقدماتي ناسته افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو د اساسو ملګرو ملتونو او د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو په ګډون نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. دغه وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویان شمروز خان د جدي خبر اعلان ته ویل چې په نننۍ ناسته کې په دوه ګروپونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا پر اغیزو او د افغانستان د امنیت او پراختیا پر مسلو خبرې شوې.
یو به د کورونا وایرس اغیزو باندې خبرې کې او دا چې دغه منفي اغیزو څخه څنګه موږ وتلی شو، په دې برخه کې د افغانستان د مالی وزارت، نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک، خصوصي سکتور او نور ګډونوال موجود وي، په ټولو به سره خبرې کوي تر څو څنګه موږ وکولای شو د افغانستان د اقتصاد سره مرسته وشي.
ښاغلی مسجدي ویل چې د دوشنبه د ورځې د مقدماتي غونډې د دوهمې ناستې مشري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب کړی ده. شمروز خان مسجدي ویل چې د دې غونډې اصلي ناسته د سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غني په وینا
بیا په مشوره د اولباندې د افغانستان د سولې او پراختیا چوکاټ دوهم سند وړاندې کیږي چې د پنځه کلونو لپاره د افغانستان د سولې پراختیا، اقتصادي وړاندېتي او نورو ټولو چارو موارد پکې تشریح کیږي. د هغه وروسته به بیا د جنیوا کانفرنس کې چې کوم دوه اړخیزه تعهدات شوي هغه باندې خبرې کیږي، چې د جنیوا کانفرنس د تعهداتو څخه تر اوسه پورې 80% د تعهدات ترسره شوي دي. دغه کانفرنس ځکه مهمه ده چې د راتلونکي جنیوا کانفرنس په حق کې چې په مالی تعهدات کېږي په هغه باندې هم بحثونه کېږي، په هغه باندې هم تصامیم نیول کېږي.
دا د لوړ پوړي پلاوی سلورم غونډه ده. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ دواړه خیز مسؤلیتونه ارزول کېږي. دغه غونډه لومړی په 2012 میلادي کال کې د دواړه خیزو مسؤلیتونو او ژمنو ترسره کېدو د سالنې د یو چوکاټ په توګه جوړه شوې وه. د مخ افغان حکومت د نړیوال ټولنې سره د همغږۍ او سالنې د ګډ بورډ په نوم ورته غونډې لرلې. دغه غونډه ریاست د ملګرو ملتونو او افغانستان د مالی وزارت لخوا په ګډه کېږي، خو سږ کال د دې لپاره چې په ژنیو کې د وزیرانو په کچه د افغانستان او نړیوال ټولنې د اساسو ګډ کانفرنس هم د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړیږي، نو د لوړ رتبه پلاوی د سلورمې غونډې ریاست د ملګرو ملتونو او افغان حکومت سربیره د فنلند سفارت هم کوي. دا غونډې په نوبتي ډول په دوه کلونو کې یو ځل جوړیږي. د بلې خوا نن مازدیګر د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ویډیو کانفرنس کې په خپلو هیوادو او سیمه کې د کورونا د وایرس پر اغیزو او اقتصادي مسلو خبرې کړي. افغانستان د جنوبي اسیا د نورو هیوادو په څیر د کورونا د وایرس د منفي اغیزو سره مخ دي. په دغه هیواد کې د کورونا د وبا د خپرېدو سره سم د اړتیا وړ خوراکي توکو بیې له 10% زیاتې لوړې ختلې او د بیکارۍ کچه تر پخوا څو ځلې زیاته شوې ده. افغان حکومت د کورونا د وبا څخه د زیږیدلو اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره ډیرو اړو او خوارو خلکو سره د خوړو د مرستې لپاره د 230 میلیونو امریکایي ډالرو مرستې او پروګرام د نړیوال بانک په مرسته ترتیب کړي. خو ولسی جرګې تیره اونۍ په پروګرام کې د پساد د شتون د اندېښنو له امله د حکومت دا پروګرام د رایو په اکثریت رد کړ. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې د تیرو دوه میاشتو پرتله ډېرې کمې شوې، خو لا هم دا وبا په یو شمېر ولایتونو کې د خپرېدو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت نن د دوشنبه په ورځ په 11 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 106 نوو پیښو د ثبت خبر ورکړی. دغه وزارت مرسیال وایي نور الله ترکه وایي چې اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر 23 پیټو ته رسیدلی دی.
په تیرو 40 ساعتونو کې زموږ د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 401 شکمنې پیښې معاینه شوې دي، چې له جملې څخه 106 مثبت تایید شوي، 18 تنه روغ شوي دي او 10 تنه بدبختانه له دغې ناروغۍ څخه وفات شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که خلک په لوی اخطر کې د تیر کوچني اخطر په څیر د دغه وزارت سپارښتنې مراعت نه کړي، نو د دې امکان خورا زیات دی چې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر په دغه هیواد کې یو ځل بیا پورته لاړ شي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. افغان سوداګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د دواړو هیوادونو په ګټه غني. او غوښتنه کوي چې پاکستان د تجارت د سیاست نه قرباني کوي. تازه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي محمد صادق په یو ټویټ کې لیکلي چې د ګوادر بندر للارې د افغاني تجارتي مالونو لمړنۍ محموله د افغانستان په لورې حرکت کړي.
افغان پنګوال وایي چې د ګوادر بندر للارې د تجارتي مالونو د انتقال د بهیر د پیل هرکلی کوي، خو د دوی سونزه تر ډیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي بندرونو کې ده. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي محمد صادق نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان ته د ګوادر بندر للارې د کارګو کښتۍ لومړنی ترانزیټي انتقالات پیل شو او په راتلونکو څو ورځو کې به نور تجارتي سامانونه هم له یاد بندر څخه افغانستان ته ورسیږي. په دې کارګو کښتۍ کې د چین، کوریا، جاپان او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان سوداګرو وارد شوي تجارتي مالونه بار وو. د افغانستان د سوداګری خونو مرسیال اجی محمد یونس مومند امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د تجارتي فرصتونو رامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په ګټه کار دی او د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم مخامخ اغیز لري.
فکر کوم که د دواړو هیوادونو مشران او هغه زمامداران چې اقتصادي یا ترانزیټي لارې د دې سرپکوه کچيري وجې ته توجه وکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به هم د نړۍ او په یو ستراتیژیک نقطه ده او هم به بدل سي. په تور د مثال موږ څنګه کولای شو چې آسیا میانه او جنوبی آسیا سره وښلو، یعنی منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا په دې کې موږ څنګه سره مشلول شو. تاسو ګورئ دا اوس یو کانټینر ما چې د ازبکستان څخه بنگلاديش ته ځي د څلور میاشتې لري، کچيري د افغانستان څخه د مالو ورته په څلور ورځې کې بنگلاديش ته رسیدي. نو موږ خوښ کوو چې د منطقې په سطح باندې یو لو اقتصادي اجماع ته ضرورت دی چې باید رامنځته شي، څو موږ هغه ستونزې چې لرو باید شاته وګرځو، تجارت باید جلا کو او سوداګری باید جلا خپل مسیر تې کی.
په جنوبی ولایتونو کې میشت سوداګر بیا وایي چې اساسي سونځه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي بندرونو کې ده چې د دواړو هیوادونو پر تجارت یې لډيري مدیرایسي بعد اغیز کړي. افغان پنګوال وایي چې هم د اوس د افغان سوداګرو تر لزر زیات لري د کراچي او چمن ترمنځ د لارې په اردو کې باندې پاتې دي چې په میلیونونو ډالر مالی زیان یې ور اړولې دي. د کندهار سوداګر اجی نصر الله زهیر
اصلا د دې ملامتیا چې دغه زمر اموال چې پر کراچي بندر باندې راځي یا په ګوادر باندې راځي، دا د چین راځي، د کوریا سره راځي، د انډونیزیا او ماليزیا سره راځي، الته کوریا نسته، د کورنا نسته چې د ازبوج مالونه ورته را رسیږي. چې چمن بندر ته را ورسیږي دلته کورنا دا مالونه ونیسي، دا خبره د پاکستان نه د سی مرستاس در رسنی د لاري. بیا هم د دې صدا غشتنه کو چې دا هم زموږ د خلکو په نقص دي او هم د دې د خلکو په نقص دي د عام خلکو.
بلې خواته په یو تازه پرمختګ کې ل څلور میاشتنی ځنډ وروسته ل تیری ورځې راهیسی د چمن سپین بولداک تجارتي بندر د افغان وارداتو پر مخ پرانیستل شوی چې ل کبلې د چارواکو په وینا د نرخونو پر اکشته کې دوی کې لس پیسه د اغیز کړي. افغان پنګوال انجینر عبدالباقی بنا وایي چې تر دا مهاله لچمن څخه سپین بولداک ته نږدې 300 لاري تجارتي مالونه داخل شوي دي.
خوشبختانه باید وایي چې د تور تیر ورځو را په دې خوا زموږ د چمن سرحد زموږ د ترانزیت مالونو پر مخ او زموږ د واردات پر مخ باندې هم خلاص شوی دی چې اوس په بازار کې تقریبا د 10-15% پر قیمتونو باندې تاثیر کړی دی او مواد ډیر شوي دي.
عمومي باور دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکې هم د سیاسي اړیکو په څیر کله ګرمي او کله سړی وي. د چمن سپین بولداک ترمنځ تجارتي بندر لتیرو څلور میاشتو راهیسی د وارداتو او صادراتو پر مخ تړلی و چې په تازه پرانیستل کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړو اقتصادي اړیکو د غوړېدو هیلي پیدا شوې دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کابل کې د هند سفارت ویلي چې د افغان هندوانو او سکانو یو لاسکسیس پلاوی چې د تونلارو لخوا د مساوي تبي سره مخو د هند پلازمېنې نیوی ډیلی ته ورسید. په افغانستان کې پر مذهبي اقالیتونو په ځانګړي ډول سکانو او هندوانو باندې له حمله وروسته یو شمیر افغان سکه کورنۍ د افغانستان پر خودو ته اړ شوې. دوی وی چې له افغانستان په وتلو خوښ نه دي، خو امنیتي ستونزو اړ کړي چې له دغه هیواد نه ووزي. د کابل ښار اوسیدونکي افغان سکه راجو سنگوي
د سکه سره چې مونږ کلا شوم د زمونږ رئیس جمهور تم ډیر بد ده، مونږ خپل ځان دې پارم دې مونږ دې پارم ډیر بد ده، د خلک دې پارم ډیر بد ده. مونږ هر چین لاړ شو، هر کشور ته لاړ شو، مونږ پښتنه وو کې تاسو دې کوم ځای اس مونږ ورته وایي مونږ دې افغانستان وو. مونږ پښتنه وو کې چې تاسو ولې خپل وطن پرېښی دا کې مونږ خپل میشته جواب نه لرو، ورته څه شي وایي مونږ وطن کې جنگ ده، مونږ یا خلک نشي ساتلی یا مونږ رئیس جمهور نشي ساتلی،
د هغه افغان سکانو کورنۍ چې په هند کې سیاسي پناه غوښته وه لومړی جوپای نوی ډیلی ته ورسېدله. د راپورونو له مخې دا کورنۍ په افغانستان کې د پاکستان میشتو تروریستي ډلو د بریدونو له ګواښ سره مخامخ وي. په دې ډله کې نایدان سنگ هغه افغان سکه هم شامل دی چې یرغمل شوی و او ورنه غوښتل شوی و چې خپل مذهب پرېږدي او اسلام قبول کړي. افغان سکه نایدان سنگ وایي
نامعلومه کسانو زه له کوردوارې نه یرغمل کړم او له شل ساعتونو څخه وروسته یو چیرته ورسېدلو. زما له پښو څخه وینې بهېدلې، سبا ته یې زراوی اسلم او پر یو ونې پورې وتړلم او زیاتې ووهلم. له وهلو نه مې ملا ماته شوې ده. هر هغه څه چې په خوله راتلل راته وویل، همدا چې راته وویل مذهب دې بدل کړه او مسلمان شه. ما ورته وویل زه ولې مسلمان شم چې خپل مذهب لرم.
په اتیاو مله سیزی کې شاوخوا 15,000 سکانو او هندوانو په افغانستان کې ژوند کوو، خو د کورنۍ جګړو او د طالبانو او داعش د ډلې د رامنځته کېدو سره اوس څه کم 300 کورنۍ پاتې دي. د هند حکومت غواړي چې سکان له افغانستانه هند ته ستنې کړي. ماجندر سنگ سرسا د سکانو د ګوردواره مشر وایي
د هند کورنۍ چارو وزیر احمد شاه موږ ته د دوو شیانو ډاډ راکړ. ټول هندوان او سکان د سمدستی له افغانستانه هند ته راولي، ورته به د اوږد مهال لپاره ویزې ورکول کیږي او په هند کې به د کار اجازه ولري او د هند تابعیت هم ورته ورکول کیږي.
په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره پر سکانو او هندوانو هم وسلوالې حملې زیاتې شوې. د سږني کال د اوري په شپږمه د کابل په یو درمسال د وسلوالو په برید کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه، وویش کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. او شاباشنا امریکا غاګ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وو.
زمون غاګ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په امریکا کې د بیکاری کچا د کرونا له امله زیاته شوې ده او لا دوام لري. امریکایان اوس د کانګرس لخوا نه نوې اقتصادي مشوقې لایحې ته سترګې په لار دي چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو چارې وکړي. د کرونا له امله د مخکینی اقتصادي مشوق پلان موده مخ په ختمېدو ده. امریکایان دې ته اندېښمن دي چې د نوې لایحې په اساس به څومره زر اقتصادي مرسته ممکنه وي. څو دوی وکولی شي چې خپل میاشتني لګښتونه لکه د کور کرایه او خرڅ خوراک تادیه کاندي. په دې اړه نور تفصیل پر پورت کې اوري.
په امریکا کې تر اوسه پورې په کورونا وبا باندې تر 4 میلیونو نه زیات کسان اخته تشخیص شوی دي او د بیکاری کچا په سلو کې یو لسته رسیدلې ده. په ټوله امریکا کې د کورونا نوې ناروغان مخ په زیاتېدو دي، خو په جنوب ختیځو ایالتونو کې په خاصه توګه زیات شوی دي.
مونږ ډېرې معاینې کوو نو ځکه نوي ناروغان هم ډېر تشخیص کیږي، خو په واقعیت کې باید مونږ د بوډاګانو د پالنې او پر هغو کسانو تمرکز وکړو چې د اوږدې مودې صحي پاملرنې ته اړتیا لري. په دې توګه د مړینې او مرګ شمېر راکمولی شو ځکه هغوی له ډېر خطر سره مخامخ دي.
د روغتیا کارپوهان وایي د معایناتو زیاتوالی د نوو ناروغانو د شمیر په زیاتوالي کې ایویازې یو عامل دی. چارواکو په اکثرو ولایتونو کې د فدرالي حکومت پر اقداماتو د کورونا په مقابل کې انتقادونه کړي دي.
په هیواد کې چې څه روان دي موږ ترېنه ځانونه نشو ساتلی، ځکه ملي کړنلاره نشته. په عامه روغتیا پانګونه نشته. د اوبا په پیل کې واقعي خطر نه بلل کېده. تر اوسه پورې چې ما لیدلی دي، دا په ډېره ناوړه توګه د ملي اقدام او مسؤلیت نه منل دي چې امریکایان خوندي وساتل شي.
په ډیرو ایالتونو کې د لنډې مودې راهیسې د کاروبارونو د خلاصولو کار درول شوی دی، ځکه هغوی د کورونا د نوو ناروغانو د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. شاوخوا 11% امریکایان اوس وزګار دي. د هغوی اندېښنه دا ده چې د فدرالي اقتصادي مرستو نوې مجموعه به څه وخت منظور شي او دوی ته به په وخت ورسیږي او که نه چې خپل لګښتونه پرې تادیه کاندي. جمهوري غوښتونکي په سنا کې وایي چې په دې اونۍ کې به نوې لایحه مجلس ته وړاندې شي. دا هم ویل کېږي چې په سنا کې به د ډیموکراتانو لخوا نه له سخت بحث او استدلال سره مخامخ شي.
مونږ به د دوشنبه په ورځ چمتو یو چې د بیروزګارۍ بیمه تمدید کړو. دا به د بیکارۍ نه مخکې ستاسې د پوره تنخوا 70% وي. تاسې ته به د خپلې تنخوا هر څومره چې و 70% درکړ شي. امید دی چې دا به خلک په پښو ودرولی شي.
فعلاً بیروزګارو امریکایانو ته په یوه اونۍ کې $600 مرسته ورکول کیږي او د دې مرستو موده به د دې اونۍ په آخر کې پای ته ورسیږي. له بل پلوه د جمهوري غوښتونکو وړاندیز به په دې کې هم د پام وړ کمښت راولي. خو دیموکرات مشران هڅه کوي چې په اونۍ کې دا $600 مرسته دوام وکړي.
درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د کووید 19 وبا غیر مترقبه تاثیر د مذهبي ازادۍ یا عقیدې د تاوتریخوالي په شمول په مذهبي اقلیتونو باندې فشار زیات کړی دی. د مذهبي ازادۍ یا عقیدې په باره کې د ملګرو ملتونو خاص راپورتر احمد شهید په قول دغې وبا په ډېرو هیوادونو کې موجوده مذهبي نزغم لا نور زیات کړی دی او لمبه کړی دی. زه د خطري احساس کوم چې د دغه ویروس د خپرېدو له کبله د عیسویانو، یهودیانو او مسلمانانو په شمول د مذهبي یا عقیدوي ټولنو نه د کرکې او د بل په ډب کې د تللو په احساساتو کې زیاتوالی وینم. حقیقت دا ده چې د نړۍ 83% نفوس په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د عبادت او مذهبي ازادۍ په باره کې زیات او ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي او د دوی د اکثرو هدف مذهبي اقلیتونه دي. د کورونا ویروس وبا دغه شرایط نه دي پیدا کړي، مګر وضع یې له بد نه بدتره کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په دې دلیل د جون د میاشتې په دوهمه نیټه یو فرمان لاسلیک کړ چې بین المللي مذهبي ازادۍ ته پرمختګ ورکړي او د امریکا په ډیپلوماسۍ کې متقام کوي. دغه اجرایه فرمان د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي چې په شپږو میاشتو کې داسې یو پلان جوړ کړي چې په پلانولو کې به بین المللي مذهبي ازادۍ او د امریکا بهرنۍ پالیسۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د بین المللي انکشاف د ادارې لپاره د امریکا یا د یو ایس آی ډی د بهرنۍ مرستې پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړی شي. دا د دغو پروګرامونو لپاره په یو کال کې لږ تر لږه $50 میلیون امریکایي ډالر ورکوي چې بین المللي مذهبي ازادۍ ته پرمختګ پرې ورکړي. د یو ایس آی ډی سرپرست رئیس جان بارسا په یو اعلامیه کې ویل دغه اداره به د اجرایي فرمان په عملي کولو کې مهم رول ولوبوي. امریکایان همیشه په دې عقیده دي چې لومړی ازادي مذهبي ازادي ده او دا زموږ د ملي امنیت د ستراتیژۍ کلي ده. د یو ایس آی ډی هغه کوښښونه به چې د بین المللي مذهبي ازادۍ د پرمختګ په باره کې د جمهور رئیس د اجرایي فرمان عملي کول دي په منځني ختیځ کې د مذهبي ازادۍ او د پلورالیزم لوړ رتبه سلاحکار سما نورقویت اداره کړي. میرمن نورقویت په بین المللي چارو او په منځني ختیځ او په نړیواله سطح د مذهبي ازادۍ په موضوعاتو باندې د کار کولو د لسیزو تجربه لري. بارسا وویل مذهبي ازادۍ ته پرمختګ ورکول زموږ د نوو ستراتیژیو یوه ستن ده. دا که د عراق په شمال کې د سویانو او زیدیانو د عام قتل په خلاف عکس العمل دی، یا په برما کې د روهنګیا مسلمانانو قوم پاکي ده، د بین المللي مذهبي ازادۍ په باره کې رسمي کلتور په یو ایس ای آی ډی کې لومړیتوب شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.